افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزیر تایید وی چې له ایران په وروستیو کې په سلګونو زره افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي او دغه لړۍ روانه ده. په افغانستان کې د پولیو پر ضد دا ځل په هلمند کې د پولیو ضد د یونیسف مسؤلینو د خبریالانو د پوهاوی یو پروګرام ترتیب کړی. په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې پر ایران د امریکا د سختو بندیزونو له جاري کېدو سره د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار وایي ایران باید د نړیوالې ترهګرۍ له ملاتړه لاس واخلي. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهم خبرونو سره پیلو. په پیل کې څو مهمو خبرونو سره لیکونه. ټاکل شوی د هغو درې چکی سرتیرو جسدونه چې په پروان ولایت کې په یوې ځانوژن کې حمله کې وژل شوي وو نن د چک جمهوریت مرکز پراګ ته ورسیږي. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار وایي واشنگټن د بیلابیلو هیوادونو سره په همکاري هڅه کوي چې له ایران څخه د تیلو صادرات صفر ته راکم کړي. د عراق صدراعظم وایي هیواد پر ایران د امریکا له بندیزونو سره موافق نه دی، خو سره سم به عمل وکړي. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوی د هغو درې تنو چکی سرتیرو جسدونه چې په پروان ولایت کې په یوې ځانوژن کې حمله کې وژل شوي وو نن د چک جمهوریت مرکز پراګ ته ورسیږي. ټاکل شوی د دې درې تنو سرتیرو د جنازې په مراسمو کې د چک صدراعظم، دفاع وزیر او نور لوړ پوړي حکومتي چارواکي ګډون وکړي. د چک صدراعظم اندري بابس چې د اوړي رخصتیو لپاره له هېواده بهر تللی وو ویلي چې خپلې رخصتۍ پای ته رسوي او په افغانستان کې د وژل شوو چکی سرتیرو په درناوي جوړ شوو مراسمو کې د ګډون لپاره پراګ ته ستنېږي. په افغانستان کې د درې چک سرتیرو وژل کېدو په چک جمهوریت کې په افغانستان کې د هېواد د سرتیرو د موجودیت په اړه تاوده بحثونه راپورته کړي دي. د چک جمهوریت کمونیست ګوند له افغانستانه د هېواد د سرتیرو د وتلو غوښتنه کړې ده. د چک جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر د خپل هېواد یوې ورځپاڼې ته ویلي موږ باید نړیوال ائتلاف ته د خپل ژمنتیا په اړه پوښتنې راپورته نه کړو. په ناتو سازمان کې د چک سفیر بیا ویلي له افغانستان نه به د چک سرتیرو وتل په ناتو دفاعي تړون کې د یو باوري شریک په توګه د هېواد حیثیت ته زیان ورسوي. چک جمهوریت په اوس وخت کې په افغانستان کې له 280 زیات پوځیان لري او تر دې مخکې 14 نور سرتیري هم په افغانستان کې وژل شوي وو. ارګوای ولسمشر اشرف غنی د ټولنې له بیلابیلو کړیو سره د سلام مشورو په لړ کې د سیشن بې پوره د مدني ټولنې د یو شمېر فعالانو سره وکتل. په دې لیدنه کې د مدني ټولنې ځینو استازو د انتخاباتو سولې د پروسې او اوربن په اړه له ولسمشر سره خپل وړاندیزونه او اندېښنې شریکې کړې. ولسمشر غنی په دې لیدنه کې ټینګار کړی چې د سولې او انتخاباتو په شمول د ملي پروسو مالکیت د افغانانو دی او پرېکړې د پردې تر شا نه، بلکې د مدني ټولنې په شمول د بیلابیلو قشرونو په وړاندې کېږي. ولسمشر غنی پرون تر دې مخکې د ښځو د شبکو له استازو او د ښځو د حقونو له یو شمېر فعالانو سره هم په اړه کې کتلی وو. ولسمشر په دې کتنه کې د افغانستان په ملي پروسو کې د ښځو په ونډې او ګډون ټینګار وکړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي په دې وزارت کې به له هغو کسانو سره قانوني چلند وشي چې د خیالي پولیسو یا یوازې د کاغذ پر مخ د پولیسو په نوم په تشکیل کې په لاس لرلو تورن دي. وایسه احمد برمک دا څرګندونې د سیشن بي پورس په کابل کې له افغان پولیسو سره د مرسته کوونکو هیوادونو د سفیرانو او استازو سره په یوې غونډه کې وکړې. د کورنیو چارو وزارت څخه خبره شوې خبر پاڼه وایي چې ښاغلي برمک د نړیوالې ټولنې استازو ته وویل په مرکز او ولایتونو کې د پولیسو په لیکو کې اصلاحات په شدت ادامه لري او په تیریو کال کې په دې برخه کې د پام وړ پرمختګونه شوي دي. په خبر پاڼه کې د کورنیو چارو وزارت د مرستیال اختر محمد ابراهیمي له خولې ویل شوي چې په مرکز او ولایتونو کې د پولیسو د ثبت او بایومتریک پروسه په سلو کې ونوي بشپړه شوي او په ځینو سیمو کې د ستونزو سربیره دا پروسه ښه پر مخ ځي. د افغانستان په ځینو لرې پرتو سیمو کې د خیالي پولیسو تشکیلات د کورنیو چارو د وزارت اړوند ادارو کې د اداري فساد موجودیت، د ګمارنو او ټاکنو په برخه کې د شفافیت نشتوالي هغه ستونزې دي چې افغان حکومت د کورنیو چارو په وزارت کې د له منځه وړلو ژمنه کړې ده. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار وایي واشنگټن د بیلابیلو هیوادونو سره په همکاري هڅه کوي چې له ایران څخه د تیلو صادرات صفر ته راکم کړي. پر ایران د سیشن بي پورز د امریکا د متحدو ایالتونو د بندیزونو لومړۍ برخه سره پیل شوه. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هم د سیشن می پورس په خپل ټویټر د نړۍ هیوادونو ته له ایران سره د سوداګرۍ په اړه خبرداری ورکړ. ښاغلی ترامپ په خپل ټویټر پاڼه ولیکل، پر ایران بندیزونه رسمن پیل شول. دا به تر ټولو سخت بندیزونه وي. هر هغه څوک چې له ایران سره سوداګري کوي له امریکا سره به یې ونکړی شي. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن همدارنګه فاکس نیوز ټلویزیون ته ویلي، امریکا د نړیوالې ترهګرۍ دله ملاتړ په منځني ختیځ کې له شرارت او بلاستیک توغندیو له پروګرام څخه د ایران د یو پراخ پشاتګ غوښتونکی ده. د عراق صدر اعظم حیدر علی بادی ویلي، هیواد پر ایران د امریکا له بندیزونو سره موافق نه دی، خو ورسره به سم عمل وکړي. عبادی پرون وویل، موږ د دې بندیزونو ملاتړ نه کوو ځکه ستراتیژیکه تېروتنه ده، خو بندیزونو ته په پام به عمل وکړو. د عراق صدر اعظم زیاته کړې، بندیزونه په مجموعي توګه غیر عادلانه دي او دوی په سیمه کې د بندیزونو پلوي نه دي. د امریکا متحده ایالاتونو د سیشن بی پورس لکه څنګه چې وویل، پر ایران له سره بندیزونه ولګول. ولسمشر ډونالد ټرمپ د نړۍ هیوادونو ته له ایران سره د سوداګرۍ په اړه خبرداری ورکړ. د عراق صدر اعظم ویلي، موږ د خپلو خلکو او د هغوی د ګټو د ساتنو ته ژمن یو. عراق چې د داعش پر ضد جګړه کې د امریکا متحد دی، په عین حال کې له ایران سره چې د عراق په سیاسي مسئلو کې ډیر دخیل دی، نږدې اړیکې لري. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې په راپورونو کې اورئ چې د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزیر تاییدوي چې له ایرانه په وروستیو کې په سلګونو زره افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي او دغه لړۍ روانه ده.
اینا که از ایران برگشتن تمامی از اینا مجردین هستن که برای کار در ایران رفته بودن، نیزا اینا زیاد آسیب پذیر نیستن.
د غزنی مرکز ته د دې ولایت له نورو پښتنو میشتو سیمو څخه د کډه شویو کورنیو ماشومان وایي په مورنۍ ژبه د زده کړې په برخه کې له ستونزو سره مخ دي.
ډېر سخت یې، دریز زده کوو، هم درسونه زده کوو.
دریز زده به داسې سخت ده، کله کله د مکتب پرېږدم.
زه زده کوم که دریز زده کوم، داسې سخت ده.
د پولیو پر ضد د یونیسف مسؤلینو دا ځل دغې وژونکې ناروغۍ د خلکو د خبرولو لپاره په هلمند کې خبرالان ته د عامه پوهاوي پروګرام ترتیب کړی و. خبرالان په دې برخه کې څه رول لوبولی شي؟
کله چې رسنۍ ښکېلې وي په پروګرام کې خبرې وي او خبر بیا تر خلکو پورې ورسوي، نو د خلکو آګاهي هم لوړېږي او د پروګرام د ګټې هم خبرېږي.
په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې اورئ چې پر ایران د امریکا د سختو بندیزونو له جاري کېدو سره د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاحکار وایي، ایران باید د نړیوالې ترهګرۍ له ملاتړه لاس واخلي او په منځني ختیځ کې خپل منفي فعالیتونه پای ته ورسوي. ازادي او اورېدونکي ونیس پروګرام هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې مه هېروئ. مننه چې ازادي راډیو او د خبرونې پاتې برخه به هم زنوري اسنوري خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وایي په ایران کې اقتصادي ستونزو سلګونه زره افغان کډوال بیرته افغانستان ته پستنېدو مجبور کړی دي. د دې ادارې په وینا، د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 433 زره افغان کډوال له ایران خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي، له ایران هیواد ته د تازه راستنه شوي ګڼ هغه ځوان کارګران دي چې ډېر زیانمنونکي کډوال نه شمېرل کېږي، خو بیا هم د دوی د سمبالښت لپاره پر یو لړ اقداماتو غور کوي. په عین حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوایي په ایران کې روان اقتصادي بحران به د افغانستان پر اقتصاد هم منفي اغیز ولري. نور تفصیل د اجملان پر راپور کې.
د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وایي، د جنوري د میاشتې راهیسې تر اوسه له ایران او پاکستان څخه تر 433 زرو زیات افغان کډوال خپل هیواد ته یا په خپله خوښه ستانه شوي او یا په زور ایستل شوي. د ادارې په خپل ونیز رپورټ کې ویلي چې خپل هیواد ته پستنو شو افغان کډوالو کې لویه برخه، یعنی 422 زره له ایران څخه ستانه شوي، چې شاوخوا 9000 بې اسنادو کډوال دي. له ایران څخه په دومره لوی شمیر خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنېدو سبب په ایران کې رواني، اقتصادي او سیاسي ستونزې بدل شوي، چې دغلته یې د افغان کارګرو لپاره د کار بازار سوړ کړی. هغه شمیرې چې آی او ایم یا د کډوالو نړیوال سازمان خبرې کړي په تیرو څه کم اتو میاشتو کې له ایران څخه افغانستان ته د ستنو شوو کډوالو شمیر تقریبا د کډوالو له هغه شمیر سره برابر دی چې د 2010 میلادي کال د ټول کال په بهیر کې له ایران څخه خپل هیواد ته ستانه شوي وو. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د شمیرې تاییدیې وایي ډیر دا راستنه شوي کډوال د زیاتو زیانمنونکو راستنو شوو کډوالو په ردیف کې نه دي شامل، خو بیا هم هڅې روانې دي چې دوی ته په افغانستان کې دننه کاري فرصتونه برابر شي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د سې شنبې په ماښام ازادۍ راډیو ته وویل خغلی بلخی وایدا چې له ایران راستانه شوي ډیری هغه مجردان دي چې د کار لپاره ایران ته تللي وو او وس راستانه شوي، نو ډیر زیات زیانمن شوي نه ګڼل کیږي، خو که په دوی کې څوک داسې وي چې آسیب پذیروي له هغوی سره کم مرسته کیږي. زیات افغانان د ایران د کار په غیر رسمي بازار کې بوخت دي، هغه سکتور چې په ایران کې وروستي اقتصادي بحران ځپلی او د کارګرانو لپاره پکې د کار فرصتونه ډیر راکم شوي. ګومان کېږي چې د امریکا لخوا پر ایران د نوو بندیزونو په لګولو به دغلته اقتصادي وضعیت تر دې هم خراب شي. په عین حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونوي پر ایران د امریکا بندیزونه به د افغانستان او ایران ترمنځ سوداګرۍ ته ډیر زیان ورسي. د دې دواړو هیوادونو ترمنځ دا مهال کلنۍ راکړه ورکړه 1.2 میلیارد ډالر ته رسیږي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي د یو شمیر هیوادونو سره د خبرو اترو په حال کې دي، څو د قطر او سعودي عربستان په څیر هیوادونو ته لا قانوني لارو افغان کارګران واستوي. سید حسین علمی بلخی:
ما مشغول مذاکرات هستیم با تعدادی از کشورها برای ایجاد تفاهم.
دوی مغلی یو شمیر هیوادونو سره په دې برخه کې د هوکړه لیکونو د لاسلیکولو لپاره په مذاکراتو بوخت یو، څو په بنسټ په قانوني توګه کارګر واستول شو. لا قطر سره هو کلیک لاسلیک شوی، له سعودي عربستان، ایران او ځینو نورو هیوادونو سره خبرې اترې روانې دي. سعودي هیوادونو ته د کار د بازار د تقاضا سره سم افغان کارګران واستول شو. افغانستان پر جګړو او نام نه یو سربیره له بیکاری او اقتصادي ستونزو سره هم لاس او ګریوان دي. همدارنګه په ګڼو سیمو کې وروستۍ وچکالي هم د دې سبب شوی چې په زرګونو افغانان ګوندي هیوادونو او یاد نړۍ لری هیوادونو ته د سفر ستړي لاري ونیسي.
و مرزل چې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت هم تاییدوي چې له ایران په وروستیو کې په سلګونو زره افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه شوي او دغه لړۍ روانه ده. په ایران کې البته د امریکا د بندیزونو له جاري کېدو سره د دې هیواد اقتصادي وضعیت بیا خراب شوی او دغه افغانان هم دې ته اړ ایستل شوي چې هغه هیواد پرېږدي او بیرته افغانستان ته ستانه شي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وویل چې ګڼ راستنه شوي ځوان کارګران دي چې د دپو وینا ډیر زیانمنونکي کډوال نشمیرل کی، خو بیا هم د دوی د سمبالښت لپاره د وزارت پر یو لړ اقداماتو غور کوي. دغه راز د عالمی بلخی دا څرګندونه مهم واورید چې وایي د خلیج له یو شمیر هیوادونو سره پر خبرو اخته دي چې د افغانانو په قانوني توګه هغه هیوادونو ته د افغانانو د لیګلو د افغان کارګرانو د لیګلو لپاره زمینه برابر کړي. د هغه موضوع ده چې لول سکلنو رئیس د افغانستان پر لبسي حکومتونو او اړوند وزارتونو مسؤلین وایي چې د خلیج له هیوادونو سره په خبرو لګیا دي چې افغانانو ته په هغو هیوادونو کې د کار زمینه برابر کړي، خو تر اوسه پورې یو افغان هم په قانوني توګه دغو هیوادونو ته نه دی استول شوی.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د غزنی مرکز ته د دې وزارت له نورو پښتنو میشتو سیمو څخه د کډه شوو کورنیو ماشومان وایي په مورنۍ ژبه د زده کړې په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دي. راپورونو له مخې د جګړو او ناامنیو له امله د غزنی له ولسوالیو څخه په زرګونو کورنۍ دې ته اړ شوي چې د غزنی ښار ته کډه شي. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال حبیب الرحمن تاثیر په اړه راپور لري.
په غزنی کې ډیری هغه کورنۍ چې د جګړو له امله له ولسوالیو څخه غزنی ښار ته راکډه شوي دي د خپلو ماشومانو لپاره په مورنۍ ژبه د زده کړې نه ورکولو له امله له مشکل څخه کړیږي، خو د دې ترڅنګ دغه ماشومان هم وایي په یو وخت کې له دوو زده کړو سره مخ دي، هم درې ژبه زده کول او هم درسونه.
ډیر سخت یم، درې زده کوم هم درسونه زده کوم.
درې زده داسې سخت ده کله کله د مکتب پرېږدم.
زه زده کوم که درې زده کوم، دا سخت ده.
که ماشومان تر پردی په خپل مورنۍ ژبه په زده کړه کې ښه پرمختګ کولای سي، نو مدني فعال وحیدالله جمعزاده هم وایي له کلونو کلونو څخه په دې هڅه کې دي چې دغه کډوالو ماشومانو ته دې په خپلو مورنیو ژبو زده کړې ورکړل سي، خو ږغ یې نه اورېدل کېږي.
هغه پښتانه ورونه چې مثلا ولسوالیو راځي، دوی چې په ښار ته راسي، ښار کې ټولې زده کړې په دري ژبه باندې دي او دغه ماشومان ډېر ورسره په تنګ دي.
که په مورنۍ ژبه زده کړې کول د ماشومانو لومړی حق ګڼل کېږي، نو امین الله بهار هم وایي دغه ماشومان په یو وخت د بلې ژبې او درس له زده کولو سره مخ دي او دا کار ستونزمن دی.
دلته لومړنی مشکل او د کوچني لومړنی حق همدغه داسې لار مورې کومه ژبه کاروي، دی باید په هغه ژبه باندې اول مکمل پوه شي او لومړنۍ زده کړې هم باید په هغه ژبه ورته ورکړل شي. خو دلته لومړنۍ ستونزه همدغه داسې په خپل مورنۍ ژبه باندې ماشومانو ته درس نه ورکول کېږي او هغه تر دوم او درېیم او څلورم پنځم صنف پورې تقریبا دوی دومره کولای شي چې بله ژبه زده کړي.
دا چې دغه کډوالي کورنۍ وایي مدني فعالان، علمای کرام، مشران او خلک دي د ښوونې او روزنې پر ریاست زور راوړي ترڅو په ښوونځیو کې د دري ترڅنګ پښتو هم عام کړي، نو د غزنی د پوهنې رئیس محیب رحمان انصار د تل په څیر بیا هم وعده ورکوي، وایي په پام کې لري چې دا کار ترسره کړي.
و موږ به په نصاب کې ستونزه ولرو، ځکه چې دوی کتابونه موږ بیرته په پښتو ورته ترتیبو او تنظیموي او د تصفارو وخت به ونیسي. خولې دا دوی حق دی چې پښتو باندې زده کړې وکړي. مسلکي استادان پښتو ژبې یا د دوی په مورنۍ ژبه باندې تدریس ورته وکړي، په دې کې به ستونزې ولرو، خو رسمن دا باید دوی په خپله مورنۍ ژبه باندې ورته واوړي.
یاد دی وی چې د غزنی ښار ته په دا وروستیو کې د سختو جګړو له امله له ډیری پښتون میشتو ولسوالیو څخه په زرګونه کورنۍ راکډه سوي دي چې ماشومان یې له یادې ستونزې څخه کړیږي.
و امرل چې د غزنی مرکز ته د دې ولایت له نورو پښتنو میشتو سیمو څخه د کډه شوو کورنیو ماشومان وایي په مورنۍ ژبه د زده کړې په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د نورستان او کونړ اوسیدونکي بیا وایي چې د کونړ او د نورستان ترمنځ غځېدلی سړک کنډو کپر دی چې له امله دوی له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د نورستان ولی بیا وایي چې د ټولګټو له وزارت سره یې څو ځلې د دې سړک د پخولو ژمنې ترلاسه کړي، خو تر اوسه پورې دغه ژمنه نه ده عملي شوې. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال روح الله انوري پرې رپورټ لري.
د نورستان اوسیدونکو وای د اسداباد او پارون ترمنځ سړک ډیر زیات خراب شوه، موټر چلوونکو او سورلۍ د ډیرو مشکلاتو سره مخ دي. یو تن مولوی عبدالجلال حقانی چې اسداباد ته له پارون راغله، د سه شنبه په ورځی ازادي رادیو ته د سړک د خرابوالي پاړه وویل.
د کونړ نه تر پارون پورې د دوو ولایتونو ترمنځ یو ترانزیتي لار ده. موږ د دې مشکلاتو سره دونه مخ شولو چې زمونږ دا ډډې په ګاړو کې دونه دغه شوي چې بالکل یعنی تداوی ته ضرورت لرو ځنه خل، او دوړي خو په موږ باندې داسې پرتې وي چې زمونږ د ځنو ملګرو هغه قواري بېخي نه معلومېدلې تر دغه حده پورې دغه سړک خراب.
د نورستان د ښځو چارو پخوانۍ رئیسه میرمن زاهده فیضان وایي د سړک د کنډو کپروالي په وجه د سړیو په پرتله خویندې د ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
د کلو او د قراو قصبات نه خویندې په مغه دغه تذکیره کې راوړل کېږي. ټول د نورستان د وو ولسوالۍ سړکونه چې دي خامه دي، حاصلات لارې یو بل سره وصل نه دي، او ښځینه ماشومان هم داسې بعضې ساري ناروغیو کې نورو مسایلو کې ولادي مورګانې نوزاد تولد شوي ماشومان چې کله ننګرهار ته یا اسداباد ته انتقالېږي په لاره کې له منځه ځي.
د نورستان والی حافظ عبدالقیوم هم د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د یاد سړک د جوړولو او ترمیم په اړه یې څو ځله د فایدامې وزارت چارواکو سره خبرې کړې او هغوی هم ورسره د سړک د قیر کولو د پاره بې شمېره ژمنې کړې، خو تر اوسه یې یوه هم نه ده عملي کړې.
د نورستان دغه لاره ډېر بد وضعیت کې قرار لري او په دې مورد کې مو د وزیر صاحب په وعدامې سره څو ځله مجلسونه هم نیولي دي، خاصتا د معینې حفظ و مراقبت سره، خو متاسفانه هغه لازمه توجه لا تر اوسه پورې ورته نه دی کړی. همدا اوس هم د عاجل یو ترمیم ته ضرورت لري، او د ژمي واورې او ورختونه او بیا د غرونو راښویدل او د هغې نه علاوه د اوړي بارانونه او سیلابونه دغه لارې بالکل ډېر بد وضعیت کې قرار لري.
والي وای د نورستان د سرکون روغتونو د جوړولو پاړه ولسمشر غنی هم د فایدامي وزارت ته سپارښتنې کړې، خو هغې ته هم د یاد وزارت مسؤلینو اهمیت نه دی ورکړی. یو ځل بیا غواړي چې د ټولګټو وزارت سره د سړکونو د خرابوالي ستونزې شریکي او هغوی ته کړي ژمنې ور یادې کړي.
کابل ته روان یم، دا اوس چې تاسو سره مصاحبه کوم زه د نورستان کابل په لاره کې یم، ورځمه سبا ورسره مجلس لرم او دغه مسلې باندې جدي بحث ورسره کوم، او که د هغوی له خوا نه د اجراتو ډاډ مې ترلاسه نه کړه بیا د موضوع د اتمام ولسمشر سره شریک کوم.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لرې پروت غرنی ولایت دی چې په لغمان او کونړ کې ورته لارې تیرې شوي، چې تر اوسه په نورستان کې پوخ سرک وجود نه لري. کوم سرک چې له اسدآباد څخه د کونړ مانوګي ولسوالۍ وردیش پورې څو کاله وړاندې قیر شوی و، هغه هم اوس بیرته ویجاړ شوی او بیا رغونې ته زیاته اړتیا لري.
ازادي راډیو اوري او سند افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالۍ بشیر ته بغوښ شو.
یو شمیر امریکایي ورځپاڼو کابل ته نږدې د امریکا د هوایي حملې په نتیجه کې د وژل شویو افغان ځواکونو وژل کېدو ته کتلي دي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې په دې اړه لیکلي، افغان چارواکو تایید کړی چې یو شمیر افغان ځواکونه له طالبانو سره په جګړه بوخت و چې په لوګر ولایت کې تر حمله لاندې راغلل. د ورځپاڼې په وینا سلګونو طالب سختریزو د دوشنبې په ماښام پر ازره ولسوالۍ حمله وکړه، او په دې حال کې د امریکا له هوایي ځواکونو مرسته وغوښتل سوه. خو د لوګر والي د ویاند شمشاد لاروي په وینا امریکایي الوتکو په ناپامۍ کې د افغان ملي پولیسو پوسته په نښه کړه. ناټو د سه شنبې په ورځ وویل چې د دې پیښې په اړه جدي تحقیقات کوي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یوه ویان مارټین اوډونیل هم تایید کړی چې حمله سوې او د افغان ځواکونو د وژل کېدو په اړه تحقیقات روان دي. د نیویورک ټایمز ورځپاڼې په وینا په ټول افغانستان کې د ناامنیو له زیاتېدو سره افغان امنیتي ځواکونه د طالبانو له دوامداره حملو سره مخامخ دي، او د خپلو پوستو څخه د دفاع لپاره د افغانستان او امریکا د هوایي قواوو پر هوایي حملو تکیه کوي. د ورځپاڼې په وینا د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې امریکا په افغانستان کې د هوا له لارې د 3000 بمونو په وسیله اهداف په نښه کړي دي. نیویورک ټایمز لیکلي چې د بمونو دا شمیر چې پر افغانستان غورځول سوي د 2010 کال د لومړیو شپږو میاشتو په پرتله دوه چنده، او د 2014 کال د لومړیو شپږو میاشتو په پرتله 15 چنده زیات دی. سټارز اینڈ سټرایپس ورځپاڼې هم د لوګر په ازره ولسوالۍ کې د هوایي حملې په اړه لیکلي دي. د ورځپاڼې په وینا افغان امنیتي ځواکونه له لسو ورځو راهیسې په ازره ولسوالۍ کې له طالبانو سره په جګړه بوخت دي، او د دوشنبې په ماښام یې د امریکا له هوایي قواوو مرسته وغوښته. خو د لوګر ولایت د چارواکو له قوله ویل سوي چې یوه پوسته یې د امریکا د هوایي قواوو د بم هدف وګرځېده. د لوګر د ولایتي شورا یو غړي عبدالولي وکیل سټارز اینڈ سټرایپس ورځپاڼې ته ویلي چې نړیوال ځواکونه باید دا تېروتنه تکرار نه کړي، او که دا بې پامي دوام وکړي لویه ستونزه به رامنځته سي. په مقاله کې راغلی چې د لوګر ولایت ازره ولسوالۍ ځکه هم ډیره مهمه ده چې هم له پاکستان سره ګډه پوله لري او هم له کابل سره. نو د ورځپاڼې په وینا پر دغه ولسوالۍ جګړه شي چې نه سختریزي او نه هم حکومتي ځواکونه پر دغه ولسوالۍ بشپړ واک لري.
ازادي راډیو اوري او سم نړیوال موضوعات ته مخه کوو. په داسې حال کې چې پر ایران د امریکا د سختو بندیزونو لومړۍ برخه نافذه شوې یا جاری شوې، د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي دوی غواړي چې ایران د نړیوالې ترهګرۍ له ملاتړه لاس واخلي او په منځني ختیځ کې خپل منفي فعالیتونه پای ته ورسوي. بولټن دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د امریکا ولسمشر د سې شنبې په ورځ له نړۍ وغوښتل چې له ایران سره د سوداګرۍ نه کوي. جزئیات د اجملان پر راپور کوي.
پر ایران د سې شنبې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو د بندیزونو لومړۍ برخه له سره پیل شوه. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار وایي واشنگټن د بیلابیلو هیوادونو سره په همکارۍ هڅه کوي چې له ایران څخه د تیلو صادرات هم صفر ته راکم کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم د سې شنبې په ورځ پر خپل ټویټر د نړۍ هیوادونو ته له ایران سره د سوداګرۍ په اړه خبرداری ورکړ. ښاغلي ټرمپ په خپله ټویټر پاڼه ولیکل، پر ایران بندیزونه رسمن پیل شول. ټرمپ ویلی دا به تر ټولو سخت بندیزونه وي، او د نومبر په میاشت کې به تر ټولو لوړې اندازې ته ورسیږي. د امریکا ولسمشر خبرداری ورکړی که هر څوک له ایران سره سوداګري کوي له امریکا سره به یې ونه کړی شي. هغه بندیزونه چې په ایران د سې شنبې په ورځ پایل شول، پکې د ډالرو بانک نوټونو ته د ایران لاسرسی او د دې هیواد مهم صنایع لکه د موټرو او قالینو صنعتونه په نښه شوي دي. ګمان نه کېږي چې دا بندیزونه به د ایران پر اقتصاد فوري اغېزې ولري. خو د امریکا د بندیزونو دویم پړاو چې ټاکل شوی د نومبر د میاشتې د 15 نیټې به پیل شي او د ایران د تیلو مهم سکتور به په نښه کړي. ښایي د ایران لپاره سربیره پر دې دروند اقتصادي ګزار وي چې د تیلو درېو لویو پیرودونکو یې چین، هند او ترکیې د ایران څخه د تیلو په اخیستو کې د پام وړ کمی له راوستو ډډه کړي. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار جان بولتن د سې شنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د یو خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د هند، چین او ترکیې لخوا د ایران څخه د تیلو پیرودلو ته اندېښنه نه لري وویل. جان بولتن وایي نه، موږ له ټولو هیوادونو سره کار کوو چې له ایران څخه د تیلو صادرات صفر ته راکم کړو او په دې برخه کې پرمختګ هم کوو. فکر کوو چې دا بندیزونه لا د مخه ځپونکي دي او همداسې به دوام وکړي. فکر کوو چې دا به د ایران لپاره ډیر منفي اقتصادي عواقب ولري. یو شمېر اروپایي هیوادونه چې له ایران سره یې اتومي تړون لاسلیک کړی د ولسمشر ټرمپ د پریکړې په اړه سخت اندېښمن دي. هغه پریکړه چې څو ستر اروپایي شرکتونه یې د جرمې له ویرې له ایران څخه وتلو ته اړ کړي. ولسمشر ټرمپ د دوشنبې په ورځ ویل ایران سره یو هر اړخیز تړون ته د رسیدو لپاره خبرو اترو ته چمتو دی. خو د ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د سې شنبې په ورځ د فاکس نیوز ټلویزیون ته ویلي موږ د نړیوالې ترهګرۍ له ملاتړ په منځني ختیځ کې له شرارت او د بالستیک توغندیو له پروګرام څخه د ایران د یو پراخ په شاتګ غوښتونکي یو. بولټن ویلي په ایران کې ډېر سره روان دي چې تهران یې باید په اړه ځواب ووایي.
اته بجی او شپږ دقیقې دي او مخکې له دې چې د خبرونې دوهمې برخې ته ورسیږو یوه بله نړیواله موضوع. بریتانیا له روسیې څخه د دو مشکوکو کسانو د ورسپارلو غوښتنې ته چمتووالی نیسي. دغه دوه کسان په بریتانیا کې د روسیې پر یوه پخوانی جاسوس د اعصابو په فلجوونکو موادو په حمله تورن دي. سالم محمد سالی نور جزئیات وړاندې کوي.
بریتانیا غواړي هغه تورن کسان د روسیې لخوا ورسپارل سي چې د روسیې پر یوه پخوانی جاسوس د اعصابو په فلجوونکو ماده په حمله تورن دي. ګارډین ورسپانې راپور ورکړی چې د بریتانیا سلګونو پولیسو او استخباراتي مامورانو بریتانیا ته د دوغو دو روسانو له داخلېدو نیولې د دوی تر تک پورې د دوی د خوځښتونو او فعالیتونو په اړه معلومات راټول کړي دي. د بریتانیا اسوسییټډ پریس خبري اژانس تیره میاشت راپور ورکړی و چې پولیسو دوه روسان چې په سالسبری کې د روسیې پر پخواني جاسوس سرګی سکریپال او د هغه پر لور یولیا د اعصابو په فلجوونکې ماده د حملې شک ورباندې کیږي پیژندلی دي، خو دغه راپور رسما تایید شوی نه دی. ګارډین ورسپانې راپور ورکړی چې په حکومت کې دننه تر بحثونو وروسته بریتانیا ته د دوغو دو روسانو د ورسپارلو لپاره فشارونه زیات شوي دي. په حکومت کې دوه نظرونه سته. یوه ډله د هغې پیښې په تړاو د مسکو په وړاندې د لندن د شدید اقدام غوښتنه کوي. بل ډله بیا بریتانیا ته د مشکوکو کسانو د ورسپارلو غوښتنه په سیاسي برخه کې ناکامي ګڼي. داسې ښکاري چې د مشکوکو روسانو د ورسپارلو غوښتنه به د روسیې لخوا رد شي، ځکه چې د روسیې د اساسي قانون له مخې بل هیواد ته د روسیې اتباعو سپارل منع سوي دي. پر سرګی سکریپال او د هغه پر لور یولیا د اعصابو په فلجوونکې ماده حمله په مارچ میاشت کې سوې وه. دوی په سالسبری سیمه کې په بې سده حالت کې وموندل شول. بریتانیا د مسمومولو په دې پیښه کې روسیا د خیر بللې ده او وایي چې کارول سوي مواد ناوې چوک نیمیږي. دغه زهرجن مواد په 1901 او 1908 کلونو کې د پخواني شوروي اتحاد د پوځ لخوا تولیدېدل. روسیې د مارچ میاشتې په حمله کې خپل دخالت په وار وار رد کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. اوس به حمله اسمت سروان و ورو چې آیا د اپل کمپنی خپل تولیدات البته د موبایل تلیفون تولیدات چې پلور یا ګټه کوي.
د ځینو اټکلونو خلاف د اپل کمپنی آیفون ایکس ښه پلورل شوی او له کبله د اپل کمپنی عاید لوړ شوی دی. د سږ کال په دوهم فصل یا وروستیو درو میاشتو کې د اپل عاید د تیر کال د ورته مودې په پرتله په سلو کې ولس ډېر شوی چې 3.5 میلیارد او 300 میلیون ډالر ته رسیږي. د اپل د عوایدو د زیاتېدو یو اصلي وجه آیفون ایکس ښودل شوی چې بیې زر ډالره ده. په دې توګه اپل نه یوازې هغه هدف ترلاسه کړی چې دې کمپنۍ یې اټکل کړی و، بلکې تر توقع زیاته ګټه یې کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو کلونو کې د اپل عاید د نورو فصلونو په نسبت په دې یوه کې لږ و. اپل وای چې په وروستیو درو میاشتو کې یو 40 میلیونه او 3 لک آیفونونه پلورل دي. د شرکت تیر کال هم دومره آیفونونه پلورل وو، خو د سژنوی موبایلونو بای لوړه ده. اپل اټکل کوي چې د راتلونکو درو میاشتو عاید به هم د 15 میلیارد او 28 میلیارد ډالر ترمنځ وي. اپل لومړنۍ امریکایي کمپنۍ ده چې شتمنۍ تر 1 میلیارد ډالر واوښته. امازون هم خپل شتمنۍ 900 میلیارد ډالر ته رسولې ده.
او سم یو ځل بیا د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. ټاکل شوی د هغو درې چکي سرتیرو جسدونه چې په پروان ولایت کې په یوې ځانوژنې حملې کې وژل شوي وو، نن د چک جمهوریت مرکز پراګ ته ورسېږي. په افغانستان کې د دې درې چکي سرتیرو له وژل کېدو سره په چک جمهوریت کې په افغانستان کې د دې هیواد د سرتیرو د ماموریت په اړه تاوده بحثونه راپورته شوي دي. د افغانستان کورنیو چارو وزیر وای په دې وزارت کې بل هغو کسانو سره قانوني چلند وشي چې د خیالي پولیسو یا یوازې د کاغذ پر مخ د پولیسو په نوم په تشکیل کې په لاس لرلو تورن دي. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار وای واشنگټن د بیلابیلو هیوادونو سره په همکاري هڅه کوي چې له ایران څخه د تیلو صادرات صفر ته راکم کړي. د عراق صدر اعظم حیدر البادی وای هیواد پر ایران د امریکا له بندیزونو سره موافق نه دی، خو ورسره به سم عمل وکړي. خبرونو تفصیل کولای شي چې به هم د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې ولولې. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی انکم. وړاندې د ازادي اوریدونکو ونیز پروګرام در تخبرو، خو له هغې مخکې یو تفصیلي راپور. په افغانستان کې د دوشنبه د ورځې را په دې خوا د پولیو پر ضد یو عمومي کمپاین پیل شوی دی. د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت د چارواکو په وینا د دغه کمپاین په ترڅ کې به له 50 کلونو کم عمر ماشومانو ته شاوخوا 9 میلیونو ماشومانو ته واکسین ورکړل شي. د اصل د پولیو د ویروس په اړه د عامه پوهاوي یو ټیم له کندهار هلمند ته تللی و چې هلته په ویل کېږي په 50 ولسوالیو کې د پولیو د ویروس خطر تر بل هر وخت ډیر شوی دی. که څه هم دغه وژونکې ناروغي په له ډیرو هیوادونو څخه د دغې ناروغۍ ټغر ټول شوی، خو افغانستان کې بیا هم د دغې ناروغۍ څو پیښې په روان کال کې ثبت شوي. کندهار هم یو له هغو ولایتونو څخه دی چې له هلمند سره پوله لري. د پولیو په ضد د یونیسف مسؤولینو په هلمند کې لسګونو خبریالانو ته د یو عامه پوهاوي په کنفرانس په پروګرام کې ویل چې خبر اعلان کولی شي چې خلک د دغې وژونکې ناروغۍ له خطرونو خبر کړي. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال الیاس دایی هم په دې پروګرام کې ګډون کړی و او په دې اړه دغه تفصیلي راپور له لشکرګاه راستولی دی.
په یو ګرم لچت نه ټیټ خو پراخه تالار کې پرتې ټولې چوکۍ ډکې دي. د سالون په پای کې پر یوه سور رنګ لوی بینر لیکل شوی دی موږ پولیو ختمول غواړو. د کندهار څخه چې په څو ولسوالیو کې مثبتې پیښې موجودې دي، د یونیسف ځینې کسان راغلي دي او غواړي دا ځل د هلمند څخه د محلي ملي او نړیوال رسنیو د نتاکانو د لارې خلکو ته د پولیو د وژونکې ناروغۍ زیانونه ورسوي. خو ولې ویاندویان په افغانستان کې د یونیسف ویاند او د اړیکو مسؤول سید کمال شاه وایي که ملایان او خبریالان د پولیو ناروغۍ په ضد کمپاین کې د دوی سره مرسته وکړي، افغانستان به په روان میلادي کال کې د پولیو د فلج کوونکي ناروغۍ نه پاک سي.
لکه هلمند چې هلمند ډېر پراخ ولایت دی او تر هر چا پورې د رسنیو بغیر رسېدل اسانه کار نه دی، نو کله چې رسنۍ ښکېلې وي په پروګرام کې خبرې وي او خبر بیا تر خلکو پورې ورسوي، نو د خلکو آګاهي هم لوړېږي او لاغه د پروګرام د ګټې هم خبرېږي.
د پولیو واکسین چې د 1988 میلادي کال راهیسې په ضد کلک کار پیل شوی دی، په افغانستان کې د بیلابیلو ستونزو او چلشونو سره مخامخ شوی دی. اوس هم د پولیو د واکسین د کمپاین په وړاندې عمده ستونزې نامنې ده، خو په هلمند کې په غسیمو کې چې د طالبان په ولکه کې دي، د روغتیا د وزارت د چارواکو او وسلوالو طالبانو ترمنځ یوازې د هغه د تطبیق پر ډول ستونزې تر 15 لک زیات ماشومان ترې بې برخې کړي دي.
Thank you.
په هلمند، کندهار، ننګرهار او کونړ ولایتونو کې لا هم د پولیو لس مثبت پیښې وجود لري چې د روغتیا پلانو په خبره اکثر یو څو څو ځله واکسین هم اخیستی دی. خو یې لڅه دی په افغانستان کې د یونیسف ویاند او د اړیکو مسؤول سید کمال شاه ازادي راډیو ته وویل نامنی د کورنیو نه پوهاوی او دمګړی د پولیو د واکسین پر سر پرتې ستونزې نه پرېږدي ماشومان خپل مکمل دوز پوره کړي او د پولیو په ضد وقایه سي. سید کمال شاه د دې پوښتنې په ځواب کې چې که افغانستان پاک سي نړۍ د پولیو د وژونکي ناروغۍ نه پاکېږي وویل
بالکل ځکه د زموږ د پولیو په مورید کې کوم کلنۍ ټیکنیکل ایڈوایزری ګروپ میټینګ دی د هغه یو ریکمنډیشن هم همدا و په افغانستان کې به په خاص ډول کندهار او هلمند کې موږ پولیو د منځ یو سو نو ان شاء الله ټول نړۍ کې به دا نه وي ځکه کوم لوک تاسو وګورو په نړۍ کې دا موږ شاوخوا ډېر سپیشل لرو نو په هغه کې لس په افغانستان کې دي په هغه لسو کې بیا تقریبا شپږ په دې حوزه کې دي نو که به دې حوزه کې له منځه یو وړلی شي ان شاء الله په افغانستان کې هم دا ناروغي
دم گڑی دلمن د پنځو ولسوالیو څخه تر ټولو ډیر وایروس په سنگین، دلی او خانشین کې موجود دی. په هلمند کې تیر میاشت د پولیو د واکسین څخه نږدې شپږ لک ماشومان پات سول. همدا روان اونۍ د پولیو په ضد د واکسین یوه بله دوره هم پیل شوه چې د روغتیا د ریاست د مسؤلینو په خبره یوازې به په پنځو ولسوالیو کې وکولی سي هغه تطبیق کړي خو د طالبانو سره د موجودې ستونزې پر سر نسي کولی په ټولو ولسوالیو کې ماشومانو ته واکسین ورسوي. دلته په هلمند کې د رسنیو کارکوونکي په خاص ډول د خبرونو ویاندویان او د یو شمېر نړیوالو او ملي رسنیو خبریالان وایي د پولیو په ضد به د روغتیایي ادارو سره د عامه پوهاوي په برخه کې مرسته وکړي خو پخوا تر دې د پولیو د ضررونو او مخنیوي په برخه کې دومره معلومات نه درلودل.
دغه د پولیو کوم واکسین اړوند کوم پوهاوی او خبریالان پورې ورسېده تر څو خبریالان به وکولی شي دغه پوهاوی تر لورو فرتو سیمو د خپل رسنیو لارې بدرګه کړي.
خبریالان اکثر وختونه حقایق خبري نو ځکه خلک ورته هغه ډېر باور باندې کوي او دوی د حقایقو د خبرولو په هغه سترګه ورته ګوري.
تر ډېره حده کوم چې زما مسؤلیت دی خبریال په حیث دا اوسنۍ د دې ورکشاپ یا پریزنټیشن هغه څه و چې زما ستونزې راته حل کړي نمګرچاو چې مادر له دلې هغه مې وستول سې اسولې ان شاء الله په خپل خبرونو خبرو کې به ان شاء الله دا ورته.
په افغانستان کې د یونیسف ویاند سید کمال شوی ک په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو د ناروغي مخاونې نیول سي ډیر ماشومان به دغه وجون کې ناروغي له خطر سره مخامخ سي. په افغانستان کې چې تر ډیر یو سنتي ټولنه ده او شوزو ته په ډیرو کارونو کې د مداخله او پریکړې واک نه ورکول کېږي خو شي د پولیو په ضد روان بهیر کې څمرسته کولای سي. په لشکرګاه کې د یونیسف لخوا د پولیو په ضد دغه یو ورځنی ورکشاپ ته د محلي رسنیو یو شمېر ښځینه ویاندویانو هم راغلي وي. دوی وایي د ښځینه ویاندویانو لخوا د پولیو په ضد خبرې شاید د نارینه ویاندویانو په نسبت د کورنیو پر ښځو ښه اغېز وکړي او ماشومان ته د واکسین په رسولو کې موثرې تمامې سي.
زما په نظر شته کولای سي ځکه د هغې اولادونه دي نو کولای سي کله چې واکسیناتوران ځي د هغې د کور دروازه ټکوي هلته نارینه نه د کور وتلي نو دا ډیر رول لوبولای سي ځکه ماشومان بده وي یا هم ناروغ وي. دغه نظر باید د ذهن څخه لري کې چې دا ماشوم یا مریض دی او یا هم بده دی که بده وي مې باید راښینه وي واکسین ځکه ډیر مهم دی د ژوند خبره ده او که ناروغ وي هم ځکه دا د ناروغي تاوان نه بلکې فائدہ کوي. یو شجینه نه تاکه کولای سي چې ډیر رول ولوبي په دغه بخش کې چې مثلا واکسین څه ګټ لري د دې ترڅنګ چې خپل مثلا د واکسین د عامه پوهاوی پاک خبرو کې د دې ترڅنګ دا هم ویلای سي چې ډیر ګټ لري.
پروان میلادي کال کې د هیواد په سطح د هلمند په نادالی د کندهار په شولې کوټ سپین بولدک او خاکریز ولسوالیو ترڅنګ د ننګرهار په کابا او د کونړ په غازی آباد ولسوالیو کې هم د پولیو مثبت پیښې موجود وي چې د یونیسف د مسؤلینو په خبره ټولو ته حد اقل یو ځل واکسین هم ورکول شوی و. دا ټولې هغه سیمې دي چې د پاکستان سره د ډیورنډ سختګي کرښې په امتداد د ناامنه سیمو سره ګډي پولې لري.
د ناروغي هغه مرګ عمر ډېر زیات وو که کوم کسان چې نیمړ کېدل هغه خو به مړه ول خو کوم کسان چې به له دې ناروغي څخه په اصطلاح متاثره سول یا به فلج سول نو ټول عمر لپاره هغه
روغتیا پلان وایي پولیو د محوي وړ ده او یوازې په دوه څاڅکي واکسین سره کېدلی سي د یو ماشوم د عمري فلج او مرګ مخه ونیول سي.
که څوم دیاد واکسین پاړه د خلکو په منځ کې ډول ډول اوازې موجودې دي، خو د حلال او پاکوالي پاړه د اسلامي وادونو د معتبر علماو فتوی شي چې ګټور دی او د ماشومان د روغتیا په خاطر باید په لازمي ډول تطبیق سي.
آزادی او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هیله ومني. د یوې بلې خبرونه سره راغلی او تاسو ګڼ پیغامونه را سره دي چې لبیلابیلو ولایتونو او پر بیلابیلو ستونزو او مشکلاتو شخیدلی است. نو د دې لپاره چې ډیرو اوریدونکو ته وخت ورسیږي دا پیغامونه مولا تبصره پراته خبروم. په سر کې د غزنی له قرباغ ولسوالۍ څخه د یو اوریدونکو ستونزه اورو.
السلام علیکم، زه اطلاع افغانی از غزنی ولایت قره‌باغ ولسوالۍ څخه خبرې کوم. ما مونږ دا پیغام دی، دا حکومت غزنی ولایت قره‌باغ ولسوالۍ کې دی، دلته د عسکري کوټ نه دا وانونه راځي په کورو تلګي خلک غواړي زیانې انسانان ټول ساري انساني زیان اړولی دی، لیډر بدل کړي ورته راغلی دی. بې فائدې ولسوالۍ کولار طالبان شاوخوا د ولسوالۍ نه تر دي جنګونه روان دي. ما د خپلو لوړو پولو چارواکو څخه هیله ده چې دې ولسوالۍ ته رسېدګي وکړي. خدای په امان.
السلام علیکم، زه عبدالولی ما د هلمند ولایت څخه دا پیغام پریږدم. زموږ د اشرف غنی څخه ډیر خوشحاله ډیر راضي په دغه کار باندې چې کوم زورواکي دي هغه کسان چې دوی ته مظاهرې کوي هغه د دوی طلبدار خلک دي. دا کسان غواړي چې ګډوډۍ راولي، غلا او پروپاګان وکړي. موږ د دې څخه ډیر په ویا ویا ډیر راضي چې دوی دغه کار زخه ډیر په ډیر ډیر راضي ډیر خوشحاله دا چې کسان ګیر کې د قانون منګول څه وساري. یو جهان مننه، بیا هم ځنې خوشاله، بیا هم ځنې راضي. وسلام.
السلام علیکم، نصیر الله نصیر غزنی ولایت څخه. مشکل مو دا غواړم چې موږ په مکتب کې وایسته کېږي او له ټول الکانو څخه نمرې کاږي. هغه الکان چې غوړانې وایسته لري وته نمرې کوي مننه.
بله سلام علیکم، زه د روزګان د ولایت د خاص روزګان د ولسوالۍ څخه دا پیغام پیښم چې د خاص روزګان د ولسوالۍ کې د بهرنۍ ځواکو یا د افغانستان د اروایي ځواکو په بمبار کې ملکي وګړو ته سخته تلفات رسېدلې دي. زموږ د لوړپوړو ځواکو څخه دا هیله لرو، د مشرانو څخه دا هیله لرو چې د خاص روزګان د ولسوالۍ ملکی اولس ته دې په پام لرنه ونیسي او د نظر څخه دې نه باسي. زموږ ولسوالۍ داسې غرنۍ منطقه ده، د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه دا هیله لرو چې زموږ پیغام تر لوړپوړو قامات پورې ورسوي.
زه خانزره مینوال د پکتیا ولایت زریارو ولسوالۍ اوسیدونکی یم. په مرکزی دولت باندې غږ کوم چې اکثره غونډو کې ملي سرود پیلېږي خو د ملي سرود احترام ته درناوی نه کوي او نه درېږي ناشوي. درې لوشتګي په نامه لګېږي، نو چې دولت وي هلته قانون پلی کېږي. قانون شته خو څوک یې په کیسه کې نه دي. هر سړی په دې کې لګېدلی دی چې څو بنګلې، څو اپارتمانونه، څو هوټلې،
خبر کو چار وقت انتظار ہم لوگ. السلام علیکم.
السلام علیکم، سید ولی ما د زابل ولایت میزان د ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. زموږ ولسوالۍ ډېره سخته وچه ده، د دولت لخوا څخه هېڅ همکاري نه ده ورسره شوې یا د موسساتو لخوا، او چې دولت بندونه جوړ کړي و خلکو ته خدمت وکړي او ډیر د خدمت خلق شته چې په زابل مرکز کلات کې دي، خلک یې کار ته نه پرېږدي، ممانعت یې ګرځي. نو موږ دا غواړو له ټولو خلکو څخه، د ټول ولس څخه، د دولت څخه، چې د میزان د ولسوالۍ او هغه موسسات چې میزان ته دغه سوي دي، معلومې سوي دي، چې ژر تر ژره کار وکړي. میزان د ډېرې سختې وچکلۍ سره مخامخ ده. وسلام.
لومړی السلام علیکم و رحمت الله. زمو تحویر د غورما څخه پیغام سرتوم. هیله د چې نشد زده ساغلی اشرف غنی خان څخه خدا هیله کوم چې یو تاریخي خدمت و مظلومو افغانانو ته وکړي، چې د 40 کالو وروسته د آرامۍ ژوند شروع کړي. یعنی په هر قیمت چې وي د مخالفینو سره صلح باید وکړي، ځکه نه په حکومت کښې دننه آرامي ده، نه په اطرافو کې. طاقت هم په حکومت کې او هم په اطرافو کې ملک الطوائفي حاکمه ده. نو هیله ده چې صلح وسي او افغان ولس د دې بدبختیو څخه خلاصون پیدا کړي. والسلام مع الاحترام.
السلام علیکم. السلام علیکم. زه محمد عارف هلمند ولایت ګرمشیر ولسوالۍ تاریخ کې موږ د ګرمشیر ولسوالۍ کې عملیات نه کېږي. دوه کاله کېږي چې ګرمشیر ولسوالۍ سقوط کړی دی. یوازې بازار، ولسوالۍ بازار د دولتي ځواکونو په لاس کښې دی. نو موږ دولت څخه هیله کوو چې زموږ ولسوالۍ راله پراخ کړي او زموږ په ولسوالۍ کښې عملیات وکړي. زموږ ولسوالۍ چې تسلي کښې مشره اوږدوالی لري، دا نو ولسوالۍ په دې سر کښې پرته ده. موږ غواړو د دولت چې زموږ په ولسوالۍ کښې عملیات وکړي، او زموږ ولسوالۍ زراعتي د ولسوالۍ ده. نو موږ دولت څخه غواړو
السلام علیکم. یو به یو خوا وچکالي ده، د بل طرفه څخه د دوی داسیانې چې مسلمانان ملګري به دا رفیقه پیکه دي، د یوې خونې د جوړونګو نه دي، د یوې یوه رسۍ نه لري چې زخمي ورته پیدا شي، نه څوک روپۍ په پور ورکوي، نه هم څوک غمخوردګي خوري. نو دغه زما خواهش دی او دا زما هیله ده چې دغه داسیانې دا زموږ د ولسو څخه بند شي، موږ ملګري به دا رفیقه چې درسره وکړي.
زه مولوی عبدالخالق د مرغاب د ولسوالۍ د پنیرک د قریې څخه اول السلام علیکم. دوهم د حکومت د دې اقدام څخه ډېر ناهیلی او خوابدی سوم چې د چبرغان و شاوخوا 200 داعشو ته یې پناه ورکړه او تسلیمي یې ور ومنله. د هغه داعشو تسلیمي چې په سلهاوو چبرغانیان یې ناحقه وژلي او بنجان کړي وه، او په سلهاوو لکه افغانۍ د خلکو په ظلم اخیستې وې، او په سیمه کې و ملت او حکومت ته د یوه سرطان دانه ګرځېدلې وه چې حکومت هر څه وکړه د منځه یې نه سوای وړلی. د حکومت دا د تسلیمۍ اقدام د افغان ملت خصوص د چبرغان د خلکو په حق کې څرګند ظلم بولم، او اوس دا غواړم او اوس دا چې د بشر د حقوقو و جهاني محکمې ته دغه داعشان وسپاري چې هغه یې محکمه او په سزا ورسوي. والسلام.
نورستان ولایت واما ولسوالۍ نه محمد مدني ازادي راډیو سره په تماس کې یم. لومړی قدم کې د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو او همکارانو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. د سلام نه بعد د نورستان په واما ولسوالۍ کې متاسفانه روغتیایي ستونزې ډېر زیات لرو. یعنی د نورستان د واما ولسوالۍ په سطحه باندې، یعنی د ټولو ولسوالۍ په سطحه باندې بدبختانه یوه روغتیایي مراکز لرو، هغه هم کفایت نه کوي، او خلکو هغه نفوس چې ډېر زیات دي او مراجعین هم ډېر زیات دي، او په روغتون کښې درملنې هغه دوایانې هم کافي موجود نه وي، او په ضمن کښې دغه روغتیایي امبولانس هم د ټول ولسوالۍ په سطحه باندې صرف یوه امبولانس ده چې هغه هم کفایت نه کوي عاجل بیمارانو ته یا هم زخمیانو ته. زموږ د روغتیا چارواکو نه، عامې روغتیا وزارت نه دا هیله ده چې باید دغه نورستان عموماً په نورستان کښې او د نورستان د واما ولسوالۍ باندې باید یو بل بستریز روغتون باید جوړ شي، د دې لپاره چې هغه مراجعینو ضرورت رفع شي او روغتیایي درملنه وشي. والسلام علیکم.
السلام علیکم. زه د کونړ د ولایت نه تاسو سفر کوم.
زه د ولس مشر نه غواړم چې دا د لنډمهاله اوربند چې کوم دی ډزبند دا زمونږ د سرتیرو بچو دپاره د مرګ زمینه برابرول دي. زه غواړم چې د ولس مشر نه چې دغسې لکه مخکني اختر کې چې کوم اوربند وشو هغوی راغلل داخل ته او لارې ګذرې زمینه هغو ته برابره شوه او د هغې نه وروسته ډېر زمونږ بچي ووژل شو. نو زه د ولس مشر نه غوښتنه کوم چې دا لنډمهالې اوربند ونه کړي او زمونږ بچو ته د مرګ زمینه برابره نه کړي. وسلام.
السلام علیکم وروره، څنګه جوړه په خیر خیرات؟ زما دا مشکل دی سکندر په ولایت کې چې اوبه ډېر نسکي دي، نو زما د والي تاسو دغه مشکل دی چې مزمور د اوبه کار را وکړي. السلام علیکم، نور وخت مو نه نیسو.
السلام علیکم، زه د اولاد لغمان ولاینه پیغام پریدم ازادي راډیو ته. زما د دغه لوړ پوه چارواکو دا هیله ده دا پیغام درمه زمونږ په لغمان ولایت کې په اړوند په ناراوی په سیمه کې پوډر په ښکاره ډول سره خرڅېږي. قومندان د امنیت، قومندان د محلي پولیسو، قومندان د مواد مخدر په هیڅ ډول توجه نه کوي، نه څوک بندې کوي. پوډران زخلیات شوي دي، غلاګانې ډېرې زیاتې شوي دي. که چېرته دغه پوډر په ښکاره ډول سره خرڅ شي نو زمونږ لغمان کې به ډېر مدارین به زیات شي. خدای وکړي دغه خرڅوونکي والا باید قانون منګول ډول سپاري. زما پیغام بار بار نشر کې چارواکو ته وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
السلام علیکم، ازادي درادو کارکونکو ته اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلی احترامات وړاندې کول. د بادغیست ولایت یم او غورماش د ورسره اوسېدونکی. دغه مو شکایت صاحب چې دغه د غورماش سره کولې دا یاره سره نه وصل کېږي. دا اتلس کاله پوره سو دا دولت دغه پیسې رالی صاحب او دغه پیسې یو ورځ دا سرکار د خارج کې دغه په وای خپل ساختمانونه په جوړ کړو. څنګه وښه په متر په وای خپل د امینات پیسې سکري صاحب او دغه زموږ د یو ادوانو د افغانانو مشکلاتونه دي صاحب چې دا سړک پاتې شو. نو غوښتر مو دا د دولت څخه چې دا سړک ته صحیح توجه وکړي. دغه د دولت مسؤلیت دی ځکه چې د یو اد مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. نو باید دا سم ته صحیح توجه وکړي تر څو د افغانانو ستونزې او مشکلاتونه هغه چې دا یوازې د بادغیس ستونزه نه ده، دا د سرو دېرش ولایتو سړک دی. باید صحیح پاملرنه ورته وشي. دا کار وکړئ د خیر سره په مخه مو شه.
السلام علیکم، زه د غزنی ولایت چې خبرې کوم دلته د طالبانو ګمرک جوړ کړی ده. د یعقوب ولسوالۍ کې په بیګو بیګو روپۍ راوړي چې دی غمه وخوري. دا د حکومت په جد باندې دا پیسې استعمالوي.
وسلام. پیغام دا دی د کندهار ولایت ارغسان ولسوالۍ خبره کوم. زموږ د تنګې په باب خبره ده. دا تنګې د داود بابا په وسیله منظور شوی دی، دروازې کړي نه دي کول شوی.
ہلو، السلام علیکم، زه کارکر سرباز د کندهار ولایت څخه درکوم. ما د ورسمه شه محمد اشرف غنی صدا غوښتنې زموږ صدا څو ماشه دي ګټري دوه دوه ماشه دا درې ماشه چې بیا ګټري زموږ ماشه نه جرا کړی. یو زمو ته په خوانیان ته ورکړه زموږ ماشه نه دروا سبا م کړی دي. نو زموږ مې ماشه نه د ته جنا نه باز نو که زموږ سرشت کې د زموږ ماشه نه چا ته نه وتی. و سلام.
بل السلام علیکم، زه خالد د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. هیله لرم چې مو پیغام هم نشر شي او حتماً نشر شي. زبو دا هم نشر شي د میش په سیمه کې ساخته د امنی دو نه د شپږم په ورځ د میش په سیمه کې یوه د ورول موټر ته ماین ورکړو شو. عمله یې پنځه کسان تقسیم شول. په دا کې دوه په شهادت ورسېدل، درې تقسیم شول. زمیش په سیمه کې وسله والې زور اخیستی یا دوست کوشش وکړئ چې د مو پیغام پرکلین کې خبرینه کې ضرور نشر کړئ. د ازادۍ راډیو سبو سهار خبرینه کې مو پیغام نشر کړئ. پنځه کسان تقسیم شول. پاتې درې په شهادت ورسېدل، دوه په شهادت ورسېدل او درې نور تقسیم دي. پرین هم زمیش په سیمه کې په یوه کلیوال موټر سره ماین چاودېدل. چارواکي یې هیڅام نه کوي. د مو پیغام نشر کړئ. د ازادۍ راډیو خلو کارکوونکي نه زمانه کوم چې مشته تازه خبرونه وړاندې کوي. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
زه د بادغیس د ولایت او د غورمای د ولسوالۍ نه مې اړیکه نیولې. ما د دولت څخه دا غوښتنه چې د زموږ ولسوالۍ دا یو کال کېږي، د یلا ده او یوه د اردو قرارګاه د چمن پر هغه غاړه شته او لب ولسوالۍ بازار ته راځي، بازار نه چې او نه د بازار راځي نو ولسوالۍ هم نه لکه. ما د دولت دا غوښتنه ده چې یا نو دغه ولسوالۍ ونیسي دا لاس او یا دغه نور نه یلا کې چې ولاړ شي زموږ خلک ګرده ماجرتي یا په نورو ځایو کې واده دي وسلام.
الو زه کریم د پکتیکا یو سبقیل کواره د مشکل د کلي اوسیدونکی دا پیغام اشرف غني ته پرېږدم او بیا د پکتیکا ولایت ته پرېږدم چې باید دا زموږ د سخیل او مشکل او بند چې ده زمري کوټ بند هغه باید موږ ته وتړې جوړې کړي. بند نیمای تړله نیمای پاته ده چې خبر نه وي چې روپۍ چا یوړې بند چا نیمای چې پرېکړو بند وتړې دومره زیم به یې را ووځي یو دوه بیا لیخ به یې خالي زیم را ووځي او رو باندې موږ لارم ډېر خراب کړی پلار کې بند موږ دره لري تیریز خرمن ته چې موږ زو وسلام په اعتراف.
السلام علیکم زه ګل احمد د هلمند ولایت څخه ستاسو خبره کوم. زه اول د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. پس سلام زما د انتخاباتو کمیسیون څخه ظاهره ده چې په هلمند کې دوی دا دغه د تذکیرو ده تکر دغه بیا شروع کی دلته ډیر خلک پات دی بیخي دوه رات دي چې فصل کی شل فساد له هم نه دي چې سی بیا د پات دی بیا د سکری زهيري او بیر دی چې تاسو ولې کړی نو موږ یې ځای توارلو هغه بیا شي ګرځره کی وار نو درې څلور ورځې پات سلو او شر ځای مراو ګرځي ولې موږ نه سټیکر کړی نو چې بیا شروع کی موږ داخله ده. سلام په احترام. سلام علیکم.
ہلو السلام علیکم زیاد رسوالی نے طاقت خبر کوم جو آزادی راز وسر پاڑی کیسی ہے اجاز رسوالی باندې سیدا چار چار لار باندې دی وو په پونیا مات کړی دی او کایره راځي بیا جاړ زنا کوي کړی دی ما کو څو نو ولي جو د دې دوکمنټ کوم یو کا تا نه ولي بیا جاړ زنا کوي د پیغام دا مننه کوم دا ما پیغام نصر کی او ټول نړۍ ته مشهور شي. والسلام علیکم.
دوستانو نور پیغامونه مو هم سته خو په نور خبرونه کې به در تخبرو کو او یو یادونه کوم چې د خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې تاسو د دغه پیغامونو پر اساس جوړیږي. له خپل همکار تای روشان څخه په مننه چې د دې پروګرام په تنظیم کې مرسته سره کوي. تاسو تر بل خبرونه پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
उड़े राना जड़ गए शुम बने बने उड़े राना जड़ गए मख बंद ची कलरा खुर के तुर पी के मख बंद ची कलरा खुर के तुर पी के دارم نو ویلے ناشم چی دیارم یو دم شم گونگے اڑی رانا سڑ گے مخ باندھ چیک تر پی کے مخ باندھ چیک لڑا پھر کے تر پی کے تجھ گزر تس دے جانا نا کگل کبرشے روانو دل تیری گسما خوانا مد شمگے اڑی رانا سڑ گے مخ بند چیرا خور کے تور پی کے مخ بند چیرا خور کے تور پی کے Thank you.
جانا دانا زلمی توب دے رکشو ایسر گناہ میں خوب دے نو مینکول سملی ون توب دے اس وہم تندے اڑی رانا زل گئے مخبان دچی بھیرا خور کی تور پی کے